درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. هیله ده چې نوی کال او نوی پیړۍ مو په خوشحالۍ پیل کړی وي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو وغوښتل چې له افغان وژنې لاس واخلي او روغه وکړي. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو چې سالی محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر په نه اعلان سوي سفر کابل ته ورسید. ولسمشر غنی په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله. ترکیه د سوریې په شمال کې پر کورد جنگیالیو تازه حمله وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لیود آستین په نه اعلان سوي سفر نن کابل ته ورسید. د جمهوری ریاست یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي چې جنرال آستین به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر تر دې مخکې په هندوستان کې وو او هلته یې له خپل هندي سیال سره د هند او امریکا ترمنځ د پوځي همکاریو پر دوام خبرې وکړي. لیود آستین په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د می میاشتې تر لومړیو له افغانستانه ووځي. خو د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي اداره یې تر نومبر میاشتې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر پاتې کېدو غور کوي. طالبانو ټینګار کړی چې په دوحه کې د لاسلیک شوې موافقې له مخې باید امریکایي ځواکونه له ټاکلي مهال ویش سره سم له افغانستانه ووځي. تفصیل وروسته. ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. ښاغلی غنی دا څرګندونه نن په جمهوری ریاست کې د نیو المریز کال په مناسبت جوړو سوي مراسمو ته وکړي.
طالبان هیڅ نو مشروعیت د دې جګړې لپاره نه لري. ویل کوي چې باندېنی قوتونو باندې حمله نه دي کړې. موږ ډېر خوښ یو چې باندېنی قوتونو باندې معامله نه ده کړې. مګر چا مشروعیت در کړی چې د افغان اولادو وزنی خپل ورور خپل خور خپل کور تباکی بس ده راسی چی اول اومنو.
ولسمشر دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تېره پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف غونډه جوړه سوه او په پام کې ده په ترکیه کې هم دې ته ورته غونډه په راروانو څو ورځو کې جوړه سي. د ننګرهار امنیه قمندان وایي پولیس توانېدلی چې په تیرو دوو اونیو کې د ترورستانو درې لویې شبکې ونیسي. امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت نن په جلال آباد کې رسنیو ته د دغو شبکو په اړه وویل.
دوه هفتو کې د ترورستانو درې غټې شبکې چې د ترور اقتناق او په ښار کې د رزمراج او د ښار د امنۍ هڅه یې کول چې په داعش او طالبان پر تړلې شبکې وي چې دوی ګرفتاره شوې او دا ترورستي شبکې د قانون نه وروسته وسپارل شوې.
امنیه قومندان وایي د دې شبکې پاتې کسان هڅه کوي چې د ناامنیو د ځینو پیښو په پلانولو سره خپل موجودیت ثابت کړي. نن هم په جلال آباد کې په دریو چاودنو کې یو تن چې د شروالۍ کارکونکی بلل سوی وجل سوی او درې تنه نور ټپیان سوي دي. قومندان وایي دغه منفجره مواد د اوبو او پیپسي په بوتلونو کې ځای پر ځای سوي وو. د ملي امنیت عمومي ریاست په کونړ ولایت کې له انسان تښتونکو د یو سوداګر د خلاصون خبر ورکړ. دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي د اسمت الله په نوم دغه سوداګر 15 ورځې مخکې په جلال آباد کې تر تښتونې وروسته د کونړ شیګل ولسوالۍ ته لیږدول سوی وو. دغه ریاست د عملیاتو په جریان کې د دوو انسان تښتونکو د نیولو خبر هم ورکړی دی. په هغه ویډیوي کلیپ کې چې ملي امنیت رسنیو ته لیږلی خوشی سوی سوداګر اسمت الله وایي
ما دی کورنۍ څخه مطلب دوی مطلب دیش نه کړو په غوښتنه کړی ده. زه د محترم ولی صاحب بل خصوص د ملي امنیت د ریاست منصبینو نه زړه ډیر شکر گزارم.
په وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې سوي دي. تر ټولو خبره جوړونکی خبر په بلخ ولایت کې 15 میاشتې مخکې د یو 9 کلن ماشوم تښتونه ده چې تر اوسه له انسان تښتونکو نه دی خوشې سوی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو که دغه ماشوم خوشې نسي د بلخ ټول چارواکي به له دندو لرې کوي. ترکیه پرون وخته د سوریې د شمال پر هغه ساحه چې د کورد ملیشو په کنټرول کې ده هوایي حمله پیل کړې. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې نن وویل د ترکیې یوې جټ الوتکې د سوریې د عین ایسا سیمې په سیده کلي کې د ډیموکراتیکو ځواکونو پوځي سنگرونه ویشتلې دي. د دې څارونکو ډلې په خبره دا د سولې پسرلي تر عملیاتو وروسته لومړۍ حمله ده. ترکیه دغه پوځي عملیات د 2019 د کال په اکتوبر میاشت کې د خپل سوریایي متحدانو په همکاري د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر ضد د سوریې په شمال کې پایل کړی دی. د ترکیې عملیات وروسته له هغې وځنډول سول چې ترکیې له امریکا او روسیې سره تر مذاکرو وروسته پر دوو موافقو سلا وکړه. له دې سره ترکیې ته زمینه برابره سوه چې په سوریه کې دننه د خوندي ساحې په نوم شاوخوا 140 کیلومتره ساحه په خپل کنټرول کې ولري، خو د سوریې عینی ایسا سیمه لا هم د کرد ځواکونو په کنټرول کې پاتې وه. د برما په مرکزی برخه کې نن ډاکټران او نرسان د اعتراض په ډول لارو سړکونو ته راووتل. دا لاریون وروسته له هغې وسو چې له پرون راهیسې پر کودتا ضد اعتراض کوونکو یو ور بیا مرګوني فشارونه راوستل سول. تېرې میاشت تر پوځي کودتا وروسته چې ملکي رهبره آنګ سان سوچی یې له واکه وپرځوله، په برما کې په ملي سطحه مظاهرې کېږي او د ډیموکراسۍ بیرته اعاده غواړي. د سرچینو په حواله تر پوځي کودتا وروسته نږدې 350 کسان وژل سوي او تر 2300 زیات نور نیول سوي دي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر به تر دې زیات وي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان تر څنګ د هغه میرمن هم په کورونا وایرس سخته سوي ده. د بدسل کې د چې صدر اعظم څو ورځې مخکې د کورونا ضد واکسین لومړی ستن لګولې و چې د روغتیا وزارت او نورو چارواکو په حواله پوره نو واکسین سوی. د صدر اعظم ځانګړي روغتیایي سلاکار فیصل سلطان په یوه ټویټ کې ویلي چې عمران خان ځان په کور کې له نورو جلا کړی دی. ښاغلی سلطان ویلي د صدر اعظم د میرمنې او د صدر اعظم په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د دوو نورو لوړ رتبه چارواکو ټیسټ هم مثبت ختلی دی. صدر اعظم عمران خان تیره پنجشنبه د سینوفارم په نوم کورونا ضد واکسین لګولی و چې تر اوسه په پاکستان کې یوازنی لګول کېدونکی واکسین دی. چین په فبروري میاشت کې پاکستان ته د دغه واکسین 15 لک ډوزه مرسته وکړه.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې جګړه ناروا ده.
اگر چا مشروعیت در ترکړی د افغان اولاد وزنی تل ورور تل خور خپل کور ته پاکی.
امنیتی ځواکونو په میدان ورده کې د خپل سر او ملیشو د قمندان علي پور پر ضد عملیات پیل کړي. له ولسوالیو کندوز ښار ته کډر شوي خلک وایي که جنگ ونه دریشي سش کال به ځکه شاړې پاتې شي.
د موږ سیمه د جګړې لومړی کرخه ده.
په کندهار کې نامنیو د نوي کال پر خوښیو سیوري غوړولې.
د شپې د ورځې ټکان دي جنگونه دي مړي دي بمان دي لکه درګه د ورور.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر او بجو په منځني صفه 12:15 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 صفه اوریدای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د جګړې دوام ته هیڅ ډول مشروعیت نه لري. ښاغلی غنی چې نن د نوي کال په مناسبت په ار کې وینا کوله، طالبان وننګول چې د بهرنیو عسکرو په نو وژلو بیاړي خو د خپلو افغان ورونو وژنې ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسمشر د تلپاتې سولې په راتلو ټینګار وکاو، خو زیات یې کړه دا ډول سوله تدبیر او ملي یووالي ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هیواد لومړی میرمن رولا غنی هیله ښیي چې په نوي مریض کال کې به جګړه پای ته ورسیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانانو بنسټیز حق دی، خو لسګونه کلونه کېږي چې دا حق ترې اخیستل شوی دی. جمهور رئیس غنی چې نن یې د 14 مریض کال په مناسبت ارګ کې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله، ټینګار وکړ چې لومړیتوب یې تلپاتې سوله ده. تاسو سوله چې په خبره یې نوره وینه تویدل پای ته ورسوي. خو ښاغلی غنی دا ډول سوله په کلک هوډ، تدبیر او ملي یووالي پورې تړلې وبلله. د افغانستان جمهور رئیس د طالبانو د روانې جګړې په اړه هم څرګندونې وکړې. وی ویل دا ډله د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول مشروعیت نه لري.
مګر چا مشروعیت تر کړی چې د افغان اولاد وزنی تل ورور تل خور خپل کور ته پاکي. بس دا راسي چې یو بل ومنو او دا وطن په ګډه آباد کړو، په ګډه یې سوکاله کړو او د پردي لاسونه بند.
افغان جمهور رئیس پر طالبانو هم غږ وکړ چې د یو افغان په توګه نور افغانان ومني او د نورو د لاس وسیله ونه ګرځي. خو طالبان بیا وایي د سولې لپاره ژمن دي او د دوهې د تړون عملي کېدل د روانې جګړې د پای لپاره یو حل لار ده. طالب وایي ذبیح الله مجاهد افغان حکومت تورنوي چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی هم هیله ښیي چې په نوي کال کې به سوله د جګړې ځای ونیسي.
امیدوار استم هیله من دیم چې نوای کال په سولې ورورګلوي او له جګړې او شخړو په امان کې پیل کړو او نور د تیر کال نامنی او ورانه تکرار نشي.
میرمن غنی نوای کال یو فرصت یادوي چې خلک پکې خپل ژوند د سپرلی په څیر زرغون کړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی هم په نوي لمریز کال کې د افغانانو ژوند د ښه کېدو لپاره په اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې یو شمېر پروژو له عملي کېدو خبر ورکوي او وایي ژر به یې د عملي کېدو اعلان وشي. خو له دې ډلې د افغانستان د اوبو مدیریت د 14 کال لومړیتوب بولي چې په خبره یې په دې برخه کې به څه کال د یو شمېر لویو بندونو د جوړېدو کارونه پیل شي. ارګ کې څه کال د نوروز یا نوي کال جشن د نورو کلونو په پرتله په نوي بڼه ونمانځل شو چې پکې د افغاني تولیداتو نندارتون هم جوړ شوی و.
ولسمشر محمد اشرف غنی وویل طالبان د جګړې دوام ته هیڅ ډول مشروعیت نه لري. ښاغلی غنی دا خبرې نن د نوي کال په مناسبت په ار کې په جوړشو مراسمو کې وکړې. د نوروز جشن او د نوي کال مراسم د افغانستان په بیلوبیلو سیمو کې په بیلوبیلو ډولونو لمانځل کیږي، سره له دې چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې هر کال د نوروز جشن په یو متفاوت ډول منځل کیږي. خو په بلخ کې چې د نوروز ټاټو به دی، د تیرو کلونو په شان دا ځل هم د 1400 لمریز کال د نوروز جشن د زرګونو خلکو په ګډون په شاندارو مراسمو کې جوړ شو. 1400 لمریز کال ته په ټول هیواد کې مختلف نظرونه شته. نور حل په دې راپور کې
افغانانو په بلخ او نورو ولایتونو کې د نوروز جشن په لمانځلو سره 1400 هجری کال پیل کړ. د څه باندې 1500 کسانو په ګډون د افغانستان په شمالي بلخ ولایت کې حضرت علي ته په منسوب زیارت کې د جهنډې په پورته کولو سره د نوروز تر ټولو لوی جشن پیل شو. په دغه مراسمو کې د بلخ والی فرهاد عظیمی تیر 1999 لمریز کال افغانانو ته یو ناخوښ او د ننګونو ډک کال وباله. خو هغه وویل چې تمه لري په 1400 لمریز کال کې به په هیواد کې سوله تامین شي او پراختیایي پروژې به پیل شي. هغه وویل
ارزو منم که تلوی قرن جدید و صفحه جدیدی در تاریخ کشور رقم بخورد.
هیله لرم چې د نوې پیړۍ په پایلیدو سره په هیواد کې یوه نوې صفحه پرانستل شي. په کافي توګه مو درد وبسته، وبژل شو او هر چا ته ملاس اوخت شو. خو اوس د بیا رغونې او نړیدل شویو ودانیو د بیا جوړېدو وخت دی.
ښاغلی عظیمی همداراز د دولت له مخالفو وسلوالو یعنی طالبانو وغوښتل چې له هیڅ قید او شرط پرته د افغان حکومت سره پوربند موافقه وکړي. خلک له کابل تر بلخ او له بلخ نه تر بامیان او ننګرهار ټول 1400 لمریز کال ته متفاوت لیدلوری لري. ځینې هیله مند دي چې د دغه کال په اوږدو کې به په افغانستان کې سوله تامین شي او د وینې تویدو لړۍ به ودرېږي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي تر څو اوربند اعلان کړي او وسلوال تاوتریخوالی ودروي. درویش کلنه نگینه د بلخ ولایت اوسیدونکې ده. دا یې پاړه داسې وایي:
مزار امنیتي وضعیت خراب دی، په ولسوالۍ کې جګړه ده او باید امنیت تامین شي. همدا زموږ هیله ده.
25 کلن منصور د کابل ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې نور د انفجار، انتحار او اختطاف له خبرونو په تنګ راغلی او د راتلونکي په اړه اندېښمن دی. دی سره له دې چې تیر لمریز کال د تاوتریخوالي ډک بولي، خو زیاتوي چې امنیتي ځواکونه باید د تورستانو د ناوړه فعالیتونو مخه ډب کړي. هغه وویل
زه غواړم وروره چې صلح راشي. په 1999 کال جنگ و جدل و تاریخ ډېر و او زه غواړم چې صلح راشي نوي کال کې. او نوي کال ټول خلک ته مبارکي وایم. خدای نه غواړم چې صلح راشي، دا دم کشي، دا مړه، دا څنګه ورکوي. د امنیتي ځواکونه نه غواړو چې د امنیت ټیم ونیسي، لږ کوشش وکړي د همتاران ورک شي.
ځینې افغانان په 1400 لمریز کال کې د حکومتي ادارو په تشکیل کې د ښځو د حضور د زیاتوالي غوښتنه کوي. ځینې نور بیا وایي چې د سولې په پروسه کې د بهرنیانو لاسوهنې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته ناهیلي کړي او تمه لري چې ډېر ژر به په هیواد کې سوله تامین نشي. لا دې ټولو سره سره د 1400 لمریز کال نوروز په داسې حال کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې راتلونکي ته په هیله مندۍ او ناهیلۍ لمانځل کیږي چې تیر کال د کورونا وبا له امله د هیواد په هیڅ ګوټ کې دا جشن ونه لمانځل شو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغان امنیتی ځواکونو د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قماندان عبدالغنی علی پور پر وړاندې عملیات پیل کړی دي. دفاع وزارت تاییدوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه د علی پور نږدې 16 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د عملیات وروسته له دې پیل شوي چې د کپ 28مه د میدان وردګ په بیسود ولسوالۍ کې د ملي اردو یو هلیکوپټر د علی پور د وسلوالو لخوا وبشتل شو او د څلورو پیلوټانو په ګډون د ملي اردو نه تنه سوبین وو غشل شل. نور جزئیات د فریبا ظاهر پراپورکی.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې هلیکوپټر تر نسکورېدو وروسته د ځایي قماندان عبدالغنی علیپور وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل شوی دي. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات تیر ورځ پیل شوی او په ترڅ کې د علیپور وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
عملیات را که نیروهای اردوی ملی بالای محلات اخازی و همچنان پست های باجگیری
به حقوق بریدونو که چه ده ملی اردو ده ساکنو لخواه ده علی پور او نور و غیر مسئول و وصلوالو پا برندی پیل شول ده دوی دول استان وشل شوی او شپش نور تپیندی. امنیتی او دفاعی زواکون حدسه کوی ده ولسوالی تا بیت امن او نظم راولی
نظم دوباره ده ولسوالی بر بگردانند.
شغلی امان و نویل چې د عملیات په تر څو وخت دوام وکړي خو تر دې وړاندې د دفاع سرپرست وزیر محمد یاسین زیه په ګډون افغان چارواکو ویلي چې د ملي اردو د نسکورې سوی هلیکوپټر د قربانیانو غچ باخلي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې علی پور او په خپل سر وسلوال په یاد ولسوالۍ کې د قانون د تنفیذ مخه نیسي پر امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي نو د خبره د طالب او علی پور ترمنځ هیڅ توپیر نشته. په همدې حال کې د ولسمشر سلاکار محمد محقق تر حکومت ژغ کړی چې د ځواک په کارول کې دی لبیړی کار نه اخلي څو په سیمه کې ملکی وګړي لزیان خوندې پاتې سي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په پیل شوی عملیاتو کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د یوې امنیتي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته په یو واستول شوی ویډیو کې هغه ترخی الوتکه ښکاري چې د چاشمبه په شپه په بهسود ولسوالۍ کې رانه سکوره سو. علی پور په یو ژغیز پیغام کې د کسانو لخوا د اقدام یو ډول توجیه کړی دی. علی پور خپل وسلوال سان د مقاومت ځواکونو بلل او ویل چې د بیا عدالتي پر وړاندې به مبارزه جاری وي. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان وژل شول چې څلور تنه پیلوټان او 15 تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي ول. دفاع وزارت وژل شوی پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد بلل چې د جمعې پر ورځ جنازه خاورته وسپارل شوه. عبدالغنی علی پور د 1990 لمریز کال په لیندې میاشت کې د خپل سره وسوالو فعالیتونو په تور نیول شوی و چې ورسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ملاتړ له بند خوشی سو.
کندوز ښار ته له شاوخوا ولسوالیو ورکړه شوی کډوال وایي که په سیمو کې حکومتي ځواکونه او طالبان جګړه ونه دروي د دوی مځکې به شاړي او باغونه به وچ شي. ځینو له دې کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې سیمه ییز چارواکي باید دوی بیرته د خپلو دوی ته شرایط برابر کړي چې بیرته خپلو سیمو ته وګرځي. دوی وایي په کندوز ښار کې د کډوالۍ ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
هغه کډوال چې د کندز په شاوخوا ولسوالیو کې د جګړو له سیمو کندز ښار ته راکړه شوي ګڼې دهقانان او باغداران دي. دوی وایي کروندې، باغونه او مالداري ترې کلو کې پاتې دي او دوی په کندز ښار کې د کډوالۍ ستونزې ګالي. 50 کلن رحمت الله چې جګړو له خپلې سیمې کندز ښار ته راکړه کړی وایي سیمه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر دی.
د موږ سیمه خان آباد ولسوالۍ نوآباد سیمه ده، د جګړې لومړۍ کرخه ده. وخت نا وخت هلته جګړې کېږي. په دې جګړه کې کرنیز ځمکې، باغونه او هغه سیمه چې هلته عام خلک بزګرانو په هغو باندې کار کوو اوس نشي کولای چې خپلو ځمکو ته لاړ شي، خپلو باغونو کې کار وکړي، خپل بندونه جوړ کړي، خپل نهرونه پاک کړي. نو له دغه عمله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دوی د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د دوی په سیمو کې دې اوربند وکړي څو دوی وکولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي او هلته د خپلو کروندو او باغونو ساتنه وکړي. دوی وایي که په سیمه کې جګړه دوام وکړي ځمکې به یې شاړې او باغونه به یې وچ شي. شپږ څلوېښت کلن شاه محمد له یو کال راهیسې د جګړو له کبله د کندز ښار د شینواریو سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه وایي چې په خپل کلي کې مالداري او دهقاني درلوده او ژوند یې ښه و.
غی خوانه غره تخترونه را کی سدل تمر از دی خوانده تخترونه را کی سدل تمر از دا زخمی بسیا او بلگیږي چې سرمایه د ما ته خون کو په لازم کم او شیند لازم کم وکړه اوس نه کوټ شیند سم نه پوله جوړا وایسم نه خدمت د دې زم کې کوي سم تاسو خه معلوم دي دې زم کې خدمت نه شي نو حاصل نه کوي زه در په در ما کده حاصل د ما اوس کنه خدا ورسی چې غدای تلاستړم
دغه به زه شوی کورونی ټینګار کوي چې د دوی ټول اواید په کرنې بندوالۍ او مالداری پورې تړلای دی او کچیر دوی بیرته په خپلو کروندو کې لاس په کار نشي نو له جدي اقتصادي ننګونو سره مخامخ شي د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ګنبد د سیمې یو اوسیدونکی 45 کلن فضل رحمان هم له ورته ستونزې ځوریږي
زمکه مې خط اول کده یعنی منځ دواړو جانب نه ده دغه لاسو زمکه درته وایم چې زه خپل زمکه سر ته لاړم دولت یو بیز لخوانه د شکیف انداخت مو اوسو انده ما ماده فروتو که ماونه څنګه سی بیل وکم دوه مرډیکا دغه پیسې مې باندې تاوان شو بهتره موږ دولت نه هم طالبان نه غوړو سه یو صلح یو رامي اور سه دغه ضربه غریب ولس خصوصا اکثر د شرایط کې ټول دیقان نه دیقان سینې زندگی نسته ده نو
دوی زیاته وی چې د کندو سیمې ز چارواکو ته خپل شکایتونه رسولې دي خو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې دوی ته بیرته خپل سیمو ته د سندو لاره هواره کړي د کندز دیوالی ویاند اسمت الله مرادی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ارګانونه پر یوې طرحې کار کوي او په عملي کولو سره به ټول بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته د سندو لاره هواره شي
په وتر هباندې ولادت کار کوي ترڅو ستنې شوی کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي په دې برخه کې ولاتي در ټول امکانات په کار اچوي هغه بازګر زموږ باغوانان چې په زحمت استلای ځکه چې دغه د عاید هغه لاره ده بل کوم کاروبار نه لري دوی په خپل سیمه کې وکول شي ترڅو د بازګرۍ ته خپل بڼوالۍ ته همداشان آزاد کاروبار ته رسیدګي وکړي
خو د کندز د هغو سیمو د خلکو ستونزې چې سیمې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو تاوده ډګرونه دي ښایي یوازې د کندز د چارواکو په دې ژمنو هوارې نه شي هغه څه چې دا خلک غواړي د دواړو خواوو ترمنځ اوربند دی چې لا تر اوسه یې کوم څرک نه ښکاري د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو سره هممهاله پروستوی کې د روسیې پلازمینه مسکو هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې نړیوالې غونډې کوربه و په دې غونډه کې چې د افغان دولت او طالبانو لړپړو استازو هم پکې برخه درلوده یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او یو دایمي اوربند پر رسیدو ټینګار وشو ښایي د کندز کاروانګر تر هغه چې د سولې له دې هڅو د اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو کومه عملي پایله نه وي راوتلې ونشي کولی خپلو هغو سیمو ته ستانه شي چې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګرونه دي
د کندهار اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې نامنو یو د نوي کال پر لمانځلو سیوری غوړولې د خاکریز ولسوالۍ د شاه آغا زیارت د شاولی کوټ ولسوالۍ د دهلی بند د ارغنداب ولسوالۍ د سردی باغ او د بابا ولی زیارت هغه سیمې دي چې سش کال د نامنو یو لوچی له میلوالو خالی دي په دې اړه پام وکړئ ډیر راپورته
تر بلخ را ورسته کندهار لومړنی ولایت و چې د نوروز پراخ میلې پکښ کېدلې او د نوې کال لومړی جنډی به په مزار شریف کې او تر هغه ورسته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شاه غزارت کې پورته کېدل میلوال به د نوې کال د لومړی ورځې یو ونی مخکې د کندهار ښار څخه 50 کیلومتر لرې د ولسوالۍ ته تلل او هلته به جشنونه کول په دغه میله ځایونه کې به د کندهار د محلي لوبو غیژنیونی په پهلوانۍ خوسی ډبرې غورځولو او درنه خاطر څنګ د محلي موسیقي کنسرتونه جوړېدل خصاش کال د نامنوی په وجنې وازی د شاغه زیارت بلکې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د دهلی بند او په ارغنداب ولسوالۍ کې د سردی باغ او بابا ولی زیارت هغه سیمې دي چې د پسرلی په دې ورځو کې د میلوالو خالی دي د کندهار اوسیدونکو اختر محمد وای د جګړو له وجې خلک د نوی کال میلې نسی کولای
شپه د ورځې ټکان دي جنگونه دي مړی دي بمان دي لکه درګه د ور په جال کې به نو څو پول منځ د شار خلک به ول منځ هغه په مات سره نو څنګه ول منځ په چټکانو چلته خبر شو ارغنداب کې وز مړس ول وز را باس ول دا د دوی مې شکیر مول تر وته دي د سړک ما به کړی نه دلدلی شهر ورځ پنځه وشپاش موټر د کډو راتیریږي نه دا عمره ساعت خو شاغه تکلله د دلیه تکلله او مزار تکلله نه پر دلیه په شهر کې شاوخوا نو مين ته اوس به وی نو مين ما سبا ګرځم مې له ځای نه باندې که سرکاري باغ دی که د الله د کبابا صاحب ټول باندې جنگونه دي څوک نه څلل
د محمد اکبر په نوم د کندهار یو بل اوسیدونکی وای په نورو کلونو کې خلک مزار شریف او نورو ولایتونو ته تلل خو دا ځل د کابل کندهار د لوی لارې د خرابوالی او نامنوی له امله زړه نه شکوي
ارغنداو کې جنگونه جي لارې کابل لوی لارې هم دغه خلک مزار شریف ته تلل پرغل آرام جنگونه جي مې سړکانو ګرمې نه پټاکړي جي نو امن نشته خو خلک ارغنداو ته تلل اوس په ارغنداو کې ټول ته معلوم دي جنگونه جي نورود اغاړه وګره شناوه دی په کله اورې ملاک ولدالیا تکله په دله کې اوس اورې طالبان جنگونه جه دین څه کول شاول کوټ کې لا هم نس ګرځدلای جنگونه جه نو چې جنگ څه نه بره ایس وخت نه غواړي چې نه امني ځای ته ورسي نه امن ځای ته ورسي په ځکه خاطر ځل نه شکه چې ملاوي کې
په تیر کلونو کې بدناري نو تر څنګ شدي هم د نوې کال په لومړی چهارشنبه ارغنداب ولسوالي ته تللې او د بابا ولی په زیارت کې به د نوروز میلې کولې د کندهار دوی وسیدونکو انادیا او سپورږمی وای دوی به دا ځل په خپل کور کې د نوي کال مراسم ولمانځي
اوس په نامني ډیر دي نه هم نس کولای چې پازات ته غوځولار سي نو شوز تام ډیر مشکل جوړ شوی دی دا چې بابا ساو داس نور د میلې زاینه باندې نو کولای سموږ داس اینو منی ته داس زاته ولار سي نه خپل خپلوانو کړه ولار سي خپل په کور کې او جشن جوړ کو نور دوستان مشکل راز یعنی هیڅ کله چې دا فرصت لاس اور نو کو د خوشحالي او د زوال فرصت لاس اور نو
د اوس خو بیخې د لکه نارینه ته چې څنګه موږ ګورو چې محدودیتونه زیات سر مشکلات ته زیات په همدغه کچه باندې شسته هم مشکلات زیات سر ځکه چې مکه به چهارشنبه دغه اول سال میله کې بتلیل بابا سفته دغه څخه ورسه اوس موږ کولای شو دغه میله په کور کې هم جوړ کو هم همدغه سیول منځ
د کندهار چارواکي هم نه چې نامنیو د نوي کال د المانځنی مراسم کمرنګ کړی دي د کندهار ولایت د ټولنیز چارو مرستيال اجي اغلالي دستګيري ازادي رادیو ته وویل چې دا ځل د نوي کال د جنډي د پورته کول مراسم په کندهار شهر کې د خرقه شریفي په زیارت کې ترسره کیږي
خرقه شریف په زیارت کې جنډي پورته کول سش کال د بعضي مشکلاتو په اساس باندې موږ ارغنداو یا د خرقه ولسوالۍ ته رسیدګي نسوې کېدلې د خلکو د امنیت له خاطر نو د کندهار ولایت مو انتخاب
په کندهار کې د نوروز جشن د تاریخ په اردو کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل شوی خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي دودیز مراسم او رواجونه لري په تاریخي کتابونو کې راغلي چې احمد شاه بابا د نوروز منځلو لپاره په ارغنداب کې د بابا ولی ل زیارت څخه نیولې د سردی او مرنجان تر کلو پورې سیمه ځانګړې کړې و ترڅو د نوې کال جشن پکښې ولمانځل شي ویل کېږي چې هغه مهال د کندهار د سرحدي سیمو څخه راغلو میلوالو به په دې شنه سیمه کې خیمې درولې سونو به حلالول دیګونه به په خوله او تر لوس ورځې پورې به ایمیل یې کولې
سو پسر لې بیا شایستا سو کندهار په ګلو سو پسر لې بیا شایستا سو کندهار په ګلو څنګه جټ کې کړې خاوند نانار په ګلو څنګه جټ کې کړې خاوند نانار په ګلو سو پسر لې بیا شایستا سو کندهار په ګلو ہری خوات دے گلالو نندارے پروت گور نارنج دی شائستکڑی ننگ ہار پگلو گور نارنج دی شائستک
د پیڑے ہلے
سلام ده ورسنه الکترګي د کندهار شهري شونځي د اوسیدونکو د جملې څخه يم زه په تیر لسیزه کې چې زما لپاره د ټولو ښه خاطرې هم مستعبد خاطرې هم څه ښه خاطرې مهم ډېرې تیر کړل د هیواد لپاره زموږ د ټولو زما لپاره خوشحالي خبره دا و چې د هیواد هغه تیر اختر کې د اوربند وسو چې د زما لپاره چې زه سوي او مدرسې د سولې هغه اختر موږ نو تیر کړی تل په جګړو کې تیر کړی و دا غزه ورسه په مکتب تر ازم د مکتب د دورې څخه هم ښه خاطرې لرم ته ټولو ښه خاطرې مې هم داده چې په مکتب کې ماته د دویم درجه ویاړ په برخه سو او د زما لپاره د ژوند ټولو خوشالونکې خاطره و نه وازه چې د کورنۍ په ملي خاصه تشویق سم بلکې د ادارې خاصه هم تشویق سم تر څو نور هم کار وکم
دغه څنګه ورسته بل د شوز په وړاندې تفریح حوالی هغه کومه کمیټه چې موږ جوړ کړه هم تاسو ته کتاب په کمیټه کې هم برخوال هم برخه راکړو تر څو مکتب ته کار وکم او بل موږ د راتلونکو کالو کې چې غواړم د هیواد لپاره کار وکم خپل کورنۍ لپاره کار وکم د خوشي مغز ذکر چې نور زه پرېږم د دولسم سیم پسخه نو د خوشي هغه پونځي چې می دغه جرنالیزم دی غواړم د جرنالیزم په مسله کې د شوز ته کار وکم تر څو نور پلرونه هم شوز ته اجازه ورکړي انجنیر ته اجازه کی تر څو جرنالیزم مسلک تر راځي
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو د دې سات لند خبرونه سالم محمد صالح اوروي
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن په نا اعلان سوي سفر نن کابل ته ورسید د جمهوریت ریاست یوه سرچینې چې نو غوړي نیمه وخت سلسي ازادي رادیو ته ویلي چې جنرال آستن به له ولسمشر غنی سره هم پر ځینو مسایلو خبري وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري شغلی غنی دا څرګندوي نن په جمهوریت ریاست کې د نویل مریض کال په مناسبت جوړو سوي مراسم ته وکړي د ننګرهار امنیه قمندان وایي پولیس توانېدلې په تیرو دوه اونیو کې د تروریستانو درې شبکې ونیسي چې د طالبانو او داعش ډلې غړي دي پاسوال جمعګل همت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې نن هم په جلال آباد کې په دریو چاودنو کې یو تن ووژل شو او درې نور ټپیان شول د ملي امنیت عمومي ریاست په کونړ ولایت کې له انسان تښتونکو د یو سوداګر د خلاصون خبر ورکړ د ریاست په حواله د اسمت الله په نوم دغه سوداګر 15 ورځې مخکې په جلال آباد کې تښتول شوی وو او د کونړ شګل ولسوالۍ ته لیږدول شوی وو ترکیه پرونه وخت د سوریه د شمال پر هغه ساحه چې د کورد ملیشو په کنټرول کې ده هوایي حمله پیل کړې د سوریه د بشري حقوقو د سره ډلې نن ویل د ترکیه وی جټل وته کې د سوریه د عین عیسا سیمې په سیده کې لیکي د ډیموکراتیکو ځواکونو پر پوځي سنگرونو حمله وکړي د برما په مرکزی برخه کې نن ډاکټران او نرسان د غرض روغتیایي کارکونکو د اعتراض په ډول لارو سړکونو ته راووتل دا لاریون وروسته له هغې وسه چې له پرون راهیسې پر کودتا ضد اعتراض کوونکو یو وار بیا مرګونی فشارونه راوستل شول او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان تر څنګ د هغه میرمن هم په کورونا وایرس اخته شوې ده
په افغانستان کې کوچان څوارلسم پیړۍ د ځان لپاره د ناورین پیړۍ یادوي دوی وایي کوچان په دې پیړۍ کې په اقتصادي کلتوري تعلیمي اجتماعي او هر اړخیزه توګه ځپل شوي دي دوی په تیره پیړۍ کې له حکومتونو هم ګیلمن دي او وایي د دوی ژوند او محصولاتو ته هیڅ بازار نه دی موندلی نور حال په دې تفصیلي راپور کې
کوچانی ژوند د انساني ټولنې د ژوند یو ډېر پخوانی او غیزمنه لار ده چې کېدای شي دغه لار د بشریت له پیدایښت سره سم پیل شوی وي او وروسته د دغه لار انسانانو د مې ژوند لور ته سوک سوک خپل لار بیل کړی وي په افغانستان کې لا هم ډېرې ګرځند کوچان ژوند کوي خو ل خپل ژوند د کړی جي د دې د نوې پیړۍ نوې کال نوې ورځ په بخت نسی خو 1340 هجری پیړۍ د خپل ژوند کلتور اقتصاد د څلزاینو د غصب سرپسی وچکالیو د دولتونو لورې نه پام لرنه او د خپل وګړو د انساني زیان لپاره تر ټولو بد پیړۍ یادوي د وایي د حج سمیه نمونه یې جماعتونه ګرځنده کلینیکونه ګرځنده شوونځي د میشتیدنې ځایونه د لوړو زده کړو زمینه تذکیرې رایه ورکونه په سیمه ییز او مرکزي حکومت کولای کې سهم سرپنه ژورې څاګانې او کوچاني شارګوټي هغه څه دي چې کوچان په اوسنۍ پرمختللې نړۍ کې لا هم ورڅخه به برخې دي د دې په خبره په دې پیړۍ کې کوچان له ډېرې نورو ستونزو سره هم مخ شوی و چې نه یې شروختیا نشه اقتصاد او نشه ژوند تیر کړ اجمنان کوچای تقریبا او یا کلندای د څور لسمه پیړۍ د کوچانو لپاره د ناورین پیړۍ یادوي اجمنان کوچای وای په دغه پیړۍ کې مرمه خر وشان او د ژوند هر څللا سو وتل
دا یو د ناورین پیړۍ وو کوچانو باندې کاختو او کوچانو باندې زګتونه وو کوچانو باندې ورانه تباہی وو شپکت چانو وو کرهم د چانو وو کوچانې بیچاره مخلوق دي او کومکونه نور سره کیږي کوچانه باندې په یو ناورین شپې دي
حاجی منان زیاتوي د کوچانو محصولات افغانستان لپاره یو ستر اقتصادي فرصت دی، خو وایي په تیره پیړۍ کې حکومتونو له دغه فرصت څخه ګټه پورته نه کړه. بورجان کوچه بیا 25 کلن ځوان دی، دی هم د تیر پیړۍ له ناخوالو سر ټکوي. نوموړی زیاتوي د کوچانو د ژوند د شوالي لپاره د عصري مالدارۍ پراختیا، د غوښو د تولید ابیاري، د لبنیاتو، وړیو، کشمیري او غالیو د صنعت وده هغه څه دي چې د کوچانو اقتصاد ورسره پیاوړی کیږي، خو هیڅ هم په دغه برخه کې مرسته نه ورسره کړي. بورجان زیاتوي د مالدارۍ تعلیم، د تګ را تګ لارې په ماینونو پوښیدل، تر ډیره د څارویو نه واکسینېدل، د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی، ټرانسپورټي اسانتیاوې نه برابرېدل، د شهیدانو او معلولینو پیسو ته نه لاسرسی د کوچانو ژوند تریخ کړی و.
فرض مثال لومړۍ ستونزه چې ده سرځایونه غصب شوي دي، بعضې له دولت له خوا څخه لکه د بېحسودو غازی ناورسی. دوهم ستونزه سی کوچان اور سره مخامخ دی، هغه د صحت برخه کې دی. دریم ستونزه سی کوچان سره مخامخ دی، هغه هم د تعلیم برخه ده. څلورم ستونزه سی کوچان سره مخامخ سی ودی، هغه تذکری دی.
نور جمال کوچه بیا تقریبا 10 کلن ځوان دی، دی په دې ورسته یو کلونو کې ځای سو یا اوس د غزنی پوهنې پر ریاست کې مامور دی. نور جمال وایي که څه هم تر یوې اندازې کوچان په دغه پیړۍ کې ځای سول، تعلیمونه یې وکړل، دولتي دندې ترسره کړې، خو په ټوله کې بیا سخت اقتصادي زیانونه ولیدل. د ده په خبره د کوچانو مینې او څړځایونه یا خو غصب سول او یا هلته کوچان نه ورپرېښودل کېږي.
تیره پیړۍ د کوچانو لپاره ډېره زیانمنونکې پیړۍ وه. د کوچانو لپاره د کوچانو هغه مینې پخوانۍ دي، زرو کلو کومې مینې وي، مثال هغه مینې له لاسه ووتلې، په دې کې شک نستم. هغه لپچرونه، هغه مینه ځایونه چې د کوچانو ژوند پهغو لپچرو ستړلی و، یا مثال د دوی هغه مالداري سې وه، هغه له لاسه ورکړه. په دې خاطر باندې چې لپچر نه وي خو حتما مالداري هم له منځه ځي.
نور جمال وایي کوچانو پر پیړۍ د افغان حکومت د پلانونو او فرمانونو د منظوري په تمه تیر کړه چې پر مټ د کوچانو ستونزې هوارې سي، خو لا هم نه دي هوارې سوي. نو مولای زیاتوي په وار وار خپل ستونزې د وخت له چارواکو په ولسی جرګه کې د کوچانو له استازو او لسمشرانو سره هم شریک کړي دي، خو تر اوسه پورې هیڅ پاملرنه نه ده ورته سوي. نور جمال وایي پر اتلونکو کې مله حکومت څخه د مالداري د ودی، کوچانو ته د ځمکو ورکول، د کوچانو د کډرونو جذبول، په ملي پیوستون پرګرام کې کوچانو ته ونډي ورکول او د کوچانو حقونو ته پاملرنه کول غوښتنې دي چې په تیر پیړۍ کې هیڅ پام نه ورته سوی. کوچان وایي که څه هم د څوارلسمې پیړۍ په وروستیو دوو لسیزو کې په افغانستان کې زیاتې مرستې سوې دي، خو کوچان ورڅخه بې برخې دي. دوی وایي د تېرې پیړۍ په وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په وار وار ورسره ژمنې کړې دي چې له اساسي قانون سره سم به د کوچانو د میشتېدنې او زده کړو په ګډون د دوی ټولې ستونزې په اساسي توګه حل کړي، خو لا هم هیڅ ګام نه دی پورته سوی. دا کلو او پراختیا وزارت هم څومره د وړاندې ویلې و چې د کوچانو ستونزو ته په کتو افغان حکومت ته کوچانو د ژوند شو کولو لپاره لستونی بډ وهلي، د هغې د ژوند او اقتصاد د شو کولو لپاره یې تر 2022 کال پورې ورته 30 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. په ولسی جرګه کې د کوچانو وکیل لونګ کوچی هم وایي هڅه به کوي چې په راتلونکي کې کوچانو ته حق ترلاسه کړي. د ده په خبره په تېره پیړۍ کې هیڅ حق نه و ورکول سوی.
رئیس جمهور یفات فرمان ورکو دی ټولو امنیتی ځواکونو لپاره به د دې ورسته د کوچانو عمومي ریاست سره د کوچانو له مالدارانو به د غوښه اخلي او امنیتي ځواکونو ته به ورکول کېده. تېر شپه میاشتې دا حکم ورکول شو، ولې تر اوسه عملي شوی نه ده. په دې هڅه کې یو څو واري ماستې کړي دي.
افغانستان په نړۍ کې د شزو لپاره یو لبدو هیوادونو بلل کېږي، خو د کوچیو مېرمنو ژوند بیا د افغانستان د نورو شزو په پرتله له ډیرو سختیو او کړاوونو ډک دی. په کم عمرې ودیدل، له روغتیایي او تعلیمي اسانتیاو لرې پاتې کېدل، درانه کارونه کول، د زیږون پر وخت کوچی مور او ماشوم مړینه، سرزګي او ګرمۍ تیرول او نورې سختۍ ګالل، هغه څه دي چې دغه مېرمنې ورسره مخ وي. و می غوښتل چې پر اتلونکي کې د کوچانی مېرمنو د ژوند شکول او ستونزو لمنځوړلو مساله په ولسی جرګه کې د کوچانو لاستازي پر ځانی کوچی سره شریک کړم، خو په بیا بیا ټلیفون کولو سربېره هم خبرو کولو ته تیار نه سو. دا په داسې حال کې د چې د کوچانو ماشومانو ژوند او حال هم په تیر پیړۍ کې کوچانی مېرمنو ته ورته ګڼل کېږي. که څه هم چې کوچان تیر څوارلسمه پیړۍ د خپل ژوند، اقتصاد او مالداری لپاره د ناورین پیړۍ ګڼي، خو تمه لري چې راتلونکی به یې ښه شي.
ورلسمه پیړۍ د افغان شزو لپاره لړوړو ژورو ډکه پیړۍ و. په دې پیړۍ کې د افغان شزو د پرمختګونو او ستونزو په اړه فریبا ظاهر مفصل راپور چمتو کړی دی.
د څوارلسمې مریضې پیړۍ پایل په افغاني ټولنه کې د شزو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوې رنگ راوړ. خانمانو جمع شوه، مادر
خودم نه فقط مادر کلانم می گفتم که شما اولاداتم درست تربیه کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببره.
د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه سوریا یوازنی پاتلور شهزادګۍ انډیا رغتی چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ بللای سو.
ملکه سوریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. وخت سخت گپ زدنم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگه خانما جمع
هم دغه ژغونو د دیل مریضي پیړی پایل د شوز د غورځنګونو سره مل کړ او چې تور رسیدل خو د وخت په تیریدو بیرته خندونه ورته جوړ سول او په دې توګه دغه سفر تر نن پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاونه وهل. شهزادګۍ انډیا وایي مور چې کله په شلکلنی کې ملکه سوه، پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د شوز پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
افغان بود گفته شوه که 20 ساله بود وقت ملکه شد و وقت ملکه شد فهمید کمو زندگی که داشت دیگه فرق کرده. آله یک مسئولیت داشت.
همدا د مسولیت احساس و چې تر یو شمیر بهرنیو سفرونو ورسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه سوریا هود لاک لاکسو او له خپل کورنۍ څخه دا سفر پایل کړ. په لومړي ځل یې په 1400 او 1903 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لومړني شونځي او روغتون بنسټ کښېښود. لومړني زده کوونکي خپل لونی وې. په همدې کال د خپل مور اسما رسمي په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپی خبرونه هم پیل کړه او دغه راز د شوزو لپاره په لسکونو داسې ګامونه واخیستل چې کله ټولنې د یوې برخې لپاره د هیلو هنداره و، خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کاوه. په پغمان کې په لوی جرګې کې د شامان الله ترڅنګ د مخپټي حجاب پرته د ملکی سوریا ګډون هم د شوز لپاره د نوي بدلونونو پایل وو او همي پر وړاندې د نه ویلو پایلامه. په دې جرګې کې چې ټول افغانستان څخه به نفوذ خلک راټول سوي وو، د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنی وټاکل سو. ترې وی ته ډیرو میرمنو درلودل منع سو او د غرض یو شمیر نجونې د زده کړو لپاره له هیواد بهر واستول سوې. خوټولنی بل سویل په 1901 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپل نه میاشتنی واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د شوز شونځي وټړل، د ولی له اجازه پرته یې له کور د نجونو او شوز وټل من کړل، او د هغو میرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول سوي وي د بیرته راتګ فرمان ورکړ. تاریخ لیکونکو په دې باور دي چې نادر خان هم د تیرې دورې تجربې ته پکتو د دې لپاره چې د شوزو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نسی، نو د شوزو له تعلیمي بهیره تیر سو. د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال حبیب الله رفی وایي نادر خان په 1908 کال کې د شوزو تعلیم ته د یوې ستونزې په سترګه وکتل.
د نادر خان حکومت چې راغی هغه د داسې یو پوریاغنه کار واخیست پالیسۍ نه چې د نجونو موضوع یې بالکل په ځای پریښوده، فقط د هلکانو ښوونځي یې را ژوندي کړل او هغه څه چې جنجال پکې نه و څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و د هغو ټولو نه تېر شو.
شزی شاوخوا څلور کاله په څنډه کې پاته سوې، خو په 1912 کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د شوزو غورځنګ او پرمختګ بیرته رنګ واخیست. په تاریخي لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودې په برخه کې له لاسه وتلي امکانات بیرته راژوندي سول، شونځي ډېر سول، افغان شوزو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای ومونده، او په لومړي ځل افغان میرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه رامخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېدې. د شوزو د حقونو دا فیلې کوله او پلاتونکي شریفه شریف دا دوره داسې انزوروي
په تدریجي او محافظه‌کارانه توګه خو بیر د خزو د پرمختګونو روان شول، د نجونو خوانځي پرانستل شوي، خزو ته د کار زمینی برابر شوي په هر ساحه کې، د زده کړې زمینی په هر ساحه کې. ما اوریدلی چې ډاکټران چادرې سره تپ پانځي تتللې او زده کړې کولې.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 40 کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل شوې، بلکې شوزو ته زمينه برابر شوه چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي. لمړنۍ شزینه سندرغړې میرمن پروین د همدې ادا یو بیلګه بللای سو چې جرأت یې وکړ په 1908 کال کې د لمړنۍ افغان شزینه سندرغړې په توګه رامخته سي او د رادیو افغانستان له لارې سندرې وویلې. ټولنیزو دودونه هغه اړېسته چې خپل هنر تر چادرۍ لاندې تر خپل مینوال ورسوي. د وخت په تیریدو یې د افغانستان پر ټلویزیون په لوڅ مخ هم سندرې ویلې دي، او په دې توګه نورو افغان هنرمندو میرمنو ته د خپل استعدادونو د ښودلو لپاره لار پرانسته. نور میرمنې لکه میرمن رخشانه، میرمن جیلا، استاد نحواش، میرمن پرستو او داسې نورې هم راغلي دي، او په دې توګه د ښځو سندرې او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل سو. په 1912 کال کې په لمړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ شوه. په همدې دوره کې ځینې نتاقانی په رادیو کې وګمارل شوې. لطیفه کبیر سراج لمړنۍ میرمن و چې له چادرې سره رادیو ته تله او خبرونه لوستل. میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شاه امان الله خان وريره وه. دا په عین وخت کې د افغانستان د ښځو د غورځنګ یو وتلې فعال هم وه. د او خورې زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پامور رول لوبولای او په ګډه زینب نندارې ته وعده ورکړه. له هنر نیولې بیا د روغتیا، مخابراتو، د پاوځ او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لارو مندله، خو له چادرې سره. په 1908 کال کې د هغې دورې صدر اعظم داود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې شزي مجبورې نه دي چې حتمی دي چادر یا مخ پټه حجاب واغوندي. دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي شوزو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لاره کې مخکښ شول. له دې سره د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لونو او میرمنو په لوڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ. دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسید. د شوزو د حقونو فعاله محبوبه سراج په همدې دوره کې خپل کیسه کوي.
سردار داود خان که آمد اونو مره یادم میایه که سینما زینب
سردار داود خان چراغ په یاد می دي چې د سینما زینب پر دینو و درید. یو شمیر شدي حالت ورو بللې. ز پش پژم ټولګي کې وم او په داسې مرحله کې وم چې شونځي د چادرې د اغوستلو امر کړی وو. په همدې ورځ داود خان میرمنو ته ویل چې سر لنن تاس مجبور نه یاست چې چادرې واغوندي. په یاد می دي چې د مور می اوش کې راغلی او ماته ویل چې لوري تنور تری خلاص او حتمینه د چادری واغوندې. ما هم بیا نو واغستله.
ته د چادری لازم نیست که پوشی و من نه پوشیدم.
په همدې دوره کې وو چې شوزو د پرمختګونو په یو بل پټه هم شک شې او سیاست ته مخ کړه. د شوزو دیموکراتیک سازمان چې د شوزو د حقونو د ملاتړ لپاره په 1975 لمریز کال کې جوړ شو، د همدې ګامونو یو بیلګه وه. انا هیتاره تبزاد یادولای سو چې د دې سازمان مشري یې کوله. شغل رفی د محمد ظاهر شاه د 30 کلنی واکمنۍ په دې برخه کې چې د دیموکراسي لسیزه بلل سوی ده د شوزو فعالیتونه د سیادوي
د دیموکراسي په څیر کې خځه وټوانی دي چې شورا ته ولاړ شي، بولسي جرګي غړي شي، په کابینه کې خځو ته موقع ورکړل شو، کوبران ورزایدي روغتیا وزیر شو. په دې ترتیب خځو بیرته عادي حالت ته راوګرځېدي، تعلیمات شروع کړل.
خو د شوزو حقونو مدافع لیکوال او پلټونکو شریفه شریف وایي دا پرمختګ یوازې په لویو شهرونو پورې محدود و.
په هغه وخت کې چې مونږ لویدو د خځو نمونه په هر ساحه کې وي، و په کابینه کې، په سیاست کې، په پارلمان کې وکیلان خځې وکیلانې وي، په کابینه کې حداقل یو وزیر مدلوده خځه، په د هنر او سینما په ساحه کې، رادیو کې، تلویزیون خو اوله وختو کې نو. خو یو خبره باید وکم او زه غواړم چې دا ووایم چې دا په دې معنا نه ده چې د داوود خان او یا د ظاهر شاه د دورې په وخت کې د ښځو ټول بشري حقونه تامین ول. اول خو دا ټول پرمختګونه او دا زمینی په لویو ښارونو کې او په تیره په کابل کې متمرکز وي، اطرافو کې دا پرمختګ دا بهیر ډیر په کندې سره روانو. زه خپل مثلا زه ورزګان کې هم ما سلورم ټولګي نه تر شپږم پورې ما د لکانو په خوانځي کې درس وایلی، ځکه د جنو مکتب نو.
هغه شریف دا هم وایي چې د ظاهر شاه او داوود خان په دورو کې افغان شزي د سیمې په سطح په مخکښو شزي کې راتله. په 1250 لمریز کال کې د شاهي نظام په نسکورېدو او د لمړني جمهوري نظام پر اتک د شزو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ. په 1250 کال کې د هیواد د نظام په بدلېدو سره د هغه رژیمونو سوارلس کلنه دوره پیل شوه چې تر ډېره د پخوانی شوروي اتحاد ملاتړ درلود.
بدرودهای آتشین و گرمشان به مناسبت تدین از سومین سالگرد د طبی علوم د اکادمی
د نظام خپل لوړی جوړی درلوده او افغان میرمنی هم په دې لوړو جوړو کې بیا غیظ پاتې نسوه. میرمنی د زده کړو، کار او فردی ازادۍ په برخه کې تری واحد پرمخ وړه، خو لای هم په ټولنه کې منتقدین درلودل. محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د شوزو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه و نسول.
د وخت بسیار از افغانستان ماندار استفاده های
هغه مهال له شوزو ابزاري استفاده وسوه، مثلا له هغه څخه به تبلیغاتي کار اخیسته، هر شیبه به سر پورنی ور پر سر کول او سړکونو ته به را ایستلې. زه فکر نه کوم چې ټولې به هغه کار ته حاضر وي، ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډېرې محجوبې دي.
لیکوال حبیب الله رفی وایي په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د شوزو ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول، ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د شوزو فعالیتونه هم اغیزمن سول. د خلکو کرکې تر هغه په زیاتې دوه وچه حتی د نظام پړنګېدو کې هم ونډه د پام وړ بلل کیږي. افغان شنونکي حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي:
زیاترین عکس العمل هم هغه چټک قدمونه چې د خځو په اړوان باندې واخیسته، فکر کوم چې خلک یې نگران کړو، ځکه هغه په اعتماد کې وانه خسته څوک اعتماد کې وانه چې بل اخر څه شو، هغه نظام هم سقوط وکړ، شوروي بل اخر مداخله وکړه او نن نه بدبختی چې دوام لري.
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د شوزو د فعالیتونو لپاره یو روشانه دوره و، خو په عین وخت کې داسې مرحله ته رسیدلې و چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل. فتنه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه.
نظر به عمو جنجال ها و مشکلات زنایی
د هغو شوزو ستونزو ته په پام چې په ولایتونو کې او یا هم په مرکز کې وي، د شوزو سازمان خپل پروګرامونه درلودل چې لمخې مرستې کولې. د دې سازمان او په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب نجیب الله ډیر پام دی ته و چې ویل یې شوزي د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه ده او له دوی سره باید هر ډول مرسته وسی چې باسواد سي او د هیواد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
تاثیرات
په دې وخت کې کارونو ته د شذو د جذب لپاره هڅې کېدلې. هغوی په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه. خود دې اقدامات منتقدین همسته. فتنه ګلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د شذو ټولنې مشروه او په جهاد کې برخه درلوده، د شذو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حد غني.
د ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه خصله لپاره ډېر پروګرامونه وو، تر ازادي انوان لانده یا دموکراسی، مگر متاسفانه کلی پا باندونه پا ولایتونه که پا قریجات که شزه ده پاره کم خاص پروگرام ده بیو هم نو، او شوهرونه دیر زیاده و ده دموکراسی، ده آزادی، ده عقد، شوهرونه و ده شیونه. او ده شزه و نزله لکه ناروه هم استفاده کرده و ده دویه پا سخت کارونه که دیوه چوله و ده.
نو نه سو د نوې میلادي کال د افغانانو او په ځنګړي ډول د شوز لپاره د یو بل فصل پیل. د کورونې جګړو پایل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرګ ژوبل واوښته او یا هم بې ځای اسول ډیره قرباني شوز ورکړه. د مجاهدینو په څلور کلن واکمنۍ کې د کورونې جګړو اوج وو. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نسو، خو یو فتوا ورکړل سو چې لمخې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه و. امنیتی وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې شزی دی په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړ سي. نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوی چې شزی په کورونو کې پاتې سي. فتنه ګیلانی په دې دوره کې د شزو لپاره د پروګرامونو پر نشټوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو وایي چې دیوال جوړ کړو د شزو پرمانز او د سړي پرمانز، یا وای چادر با واچه و یا وای چه صدای پایش بیرون نبرای مثل نغواز و چت نشید. دست یا قسم تن نظر و افراطی غنده دودی فکرون مثلا پامنس کرالو سسوک وای چه دودی پلاس که پرگرام و برنامه و شزا ده پاره و پخل پاره و آزادی ده پاره بلکل نو دا وقت دا مصروف شو. سلور کال که چی پا قدرت و مجایدین ټول سره کاله په جنګونو تیر شو او شزه دې صدمه ولیدل.
شای پتیرو سلو کلونو کې د شوزو لپاره تر ټولو تیاره دوره د طالبانو پنځه کلنه دوره و چې په 1989 کال کې پایل شو. په دې وخت کې شوزو حتی له کوره د باندې د وتل حق نه درلود. شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په دوره کې د شوزو شاتګ پر راتلونکو نسلونو بیا غیز نه دی. له همدې کبله د شوزو فعال فوزیه کوفي وایي اوسنۍ میرمنې چې هر څومره هڅې او کار کوي هغه تش نه سي ډکولای چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رامنځته شوی و.
Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade
Center. د 2001 امریکال د سپتمبر 11 په امریکا متحده ایالاتو کې هغه بریچ چې قانوني تر افغانستان را ورسېدل او سبب سو چې زرګونه کیلومتره لیرې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړی. له دې سره په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ تاریخي دوره پایل او د اشرف غني په واکمنۍ سره یې تر ننه دوام وکړ. په دې وخت کې شوزي یو ځل بیا راپورته سوې او په ټولنه کې حضور، تعلیم، پرمختګ او حتی له بهرنیو هیوادونو سره د افغان شوزو اړیکې، تګ راتګ او تحصیل ته زمینه برابره سوه. د دې وخت یو له مهمو لاستراوړونو د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب ګڼلای سو، خو دا دوره هم له انتقادونو خالي نه ده. ځینو توندلارو ډلو د دې دورې د شوزو حرکتونه غیر اسلامي وبلل او یو ځل بیا یې د شاوخوا سلو کلونو مخکې ناره تازه کړې چې ګواکې امان الله خان په افغانستان کې د دوی په خبره د بې بندوبارۍ لاره پرانستله. اوس چې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې روانې دي، لیرې نه ښکاري چې دا ډله بیرته اوسني رژیم ته ورګډه سي. دا هغه مسله ده چې سر له اوسه یې میرمنې اندېښمنې کړې دي. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوفي:
از صحبتهایی که ما با طالبا داشتیم، هنوز هم طرز فکری که طالبا دارن، هنوز هم به مو فکر
لغو خبرو چې مونږ له طالبانو سره درلودې، ښکاري چې اوس هم طالبان هغه پخوانی مفکوره لري. دوی وایي د نجونو او هلکانو تعلیم باید سره بیل وي، له ډیرو هغو نړیوالو کنونسینونو او ترونونو سره مخالف دي چې د افغانستان لخوا د ډېر جوړو شویو قوانینو تضمین کوونکي دي.
مطابقت با فیصله نامه های بین المللی
د افغان شوزو د اندیشنو په عکس العمل کې طالبان ویل چې د پخوا پرتلې دریض بدل سوی یو د اسلام په چوکاټ کې به شوزو ته حقونه ورکوي خو په دې اړه نور توضیحات نه دی ورکړي. په دې اړه چې ولې باید د شوزو د تیرو نونو سکلون لاسترولونو په برخه کې د سولې بیا پریکړه ډیر بحثونه نه دي سوی، خو د شوزو د حقونو یو بل فعال صفیه صدیق بیا وایي چې سولې په افغانستان کې بیا لري
سول قیمت غواړي دي شک نشته او هیله مند یو چې مونږه زمونږ په ژوندانه کې وشو کړای د خپل بچو لپاره یو داسې زیری ولرو چې هغه ته سوله وي په افغانستان کې.
چې باید یادونه یو سیده ده چې په دې ټول سل کلن مزل کې تر ډیره د شارونو شزي د حکومتانو یا رژیمونو د امکاناتو او پاملرنې څخه برخمنې وي. د افغانستان د کلیو باندو میرمنې نه یوازې د حاکم دود لمخې د تعلیم له حق به برخې دي، بلکې په ځینو هغو سیمو کې چې د قانون واکمنې پکښې پیکه ده شزي په سارایي محاکمو کې د نارینه و لخوا او د نارینه و پر وړاندې په درو وهل کېږي، سنګساریږي او له سخت تاوتریخوالي کړیږي.